د کونړ سیند کلنۍ ټوریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتې دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که له یوې خوا د کونړ قدرتي ښکلاګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنګینو الفاظو ستایلي، نو له بل اړخ یې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وایي په شته اوبو کې یې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه یې تورتم دي. ځوانان یې بېروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانخستله او تل یې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین خاصه صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکه دې ورته خړوب او تورتم کورونه دې روخانه کړي.
پدې سیندونو بیا بندونه د برېښنا اوتړي، بیا پدې ټول وطن برکونه درنا اوتړي.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودي بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو، رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چا ته انتظار نه کوي.
کونړ کې مو د کلنۍ مشاعرې راپور واورېده. له وی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اورېدل شي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې سوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي.
د مطالعې د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کېږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعې د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیروي او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه یې راته راوړي دي چې دا راڅخه رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپله نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څو کوې ز کاروبار ونه لرم، کار مستمن زب کتاب چې شو اخلم، نو دا ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي، وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرح کړي رایای کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار، او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورکتی او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لولسم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي، هلته تالیفات کوي په زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تېر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړې ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړې؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات چې تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که د یوه کرښه هم وه، اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او که نه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه. یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کړي، اما بیا د الاشرفی شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ بیا ګوري چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول
شي. تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفادې سره یو څوک خارج، مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملکو توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري، یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلوده، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر دل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدې بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی په د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان و، او 8,000 خزی بندیان وی چې د ګردو زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده معزفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دس بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي وویل یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیام دیم الله خان په دوره که اما منظم دول نه کلا چه دی افغانستان محبس دی زخیر شاب زمان آنه که پیوزر و دریس و دولسم کال که دی دیمزنگ زندان رسمن دی مرکزی زندان په ادوان پرانستل که دی آل تا ده چه یا دو کال و غروس ده دی حرفوی تولید مثلا مطرح که گی دیر که پختن مکرزه به تاست قدیه دوره که البته پیوزر و دریس و شنم نوروس ده یعنی شلم تر پینزه ویستم یا لغنا تیر کلونو که تاثر جالب نقطه ده توجه کوئی دی مزنگ زندان دو عمره تولید در لوده چه دی افغانستان دی پولیس و هرچو برای پولیسی چه در لودن دی طول و البسه هم دی محبس تولید اوله. یا مثلا دی دوی غنانبایی یا دی دور پخولو مرکز دی مرکز طول شفرانی لیدیه او د مرکز د پولیسو قواو وچه دوره تحیه کوله او دا د زندانان پا واسطه او د پارا بیدا هم به نظر کنی ویل سوی چه الکسان چه کاسی بین دی ویل چه را کنه که زحمه یا معاش ور کول پیگی دا هم په دی کتاب که راغلی دی یقینا ده که اسناد وجود داری.
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړی ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان دده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه که حتی وروسته دیگه د داود خان په دوره که وروسته دیگه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، خان محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله تر هغه ځایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندان نکشپی و رای تیری کردی دی مسائل تا هم پاملاق نکرد تر اگر جای پوری چه مقدور ها
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پو زندانونو که ادام شوی دی پو دی برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یوازی لیکوالان یاد کړی و پکې لږه کتاب مو استفاده کړی ده په یو شکل
ډیر لک دل لپاره چې اول خو ډیر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسانو په ارتباط وجود نلري لستونه وجود لري. مثلا د سی شان خپارسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګې چې فرزند پانتون دی استادان و لستون را و تدی دی چه پر دوری که لادره کسی بی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد دوم تصفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیاد سرای دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اکزی سخمانه نه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای لبګرام پښې تړلې هندستان لره روان شوم. په ډیلی پرنتبور کې درې څلور کال حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا شیرونو کې بیا بیا یاد شوې ده. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې باندې شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دی. خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرېدې او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوې ده چې په زرګونو کالونه مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 1540 کلن دی له هغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلارونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو نو له کوچني دي او دغه لاسونو مې نو په خپله والی دي. هلته چې به مېلې وې ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو نو خو مېله وله.
د غزنی د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجي محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناجی پاره ولاکه وای د کووید د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوالی کېږي دام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشې نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رښتې وخو ځکه دا خال و او دا خدمې یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډېر خلک په بازار کې اخر کې وي نه لکه زموږ ورونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وي پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي بیا لپاره دې شوق.
دغه خالونه پوستنو رنگ نیل او جنو نورو موادو وهل کیږي چې بیا د پاکېټو نه وي. حاجی محمد قاسم وایي چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تندې باندې به والو یو رواج وو خو ورته ښکاري د بزه او په ځنه باندې به بیا ځنه والو له خیاله چې
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له ښارونو ورک شوی، په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچیانو ساتلی.
Shin khale
Yeah.